السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شو ل 3 او تر 4 بجو په دې غړې کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کو او په دویم نیمای کې یې دوا هفتوار خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر غواخ وړاندې کوي
نمړه د خبرونو سرټکی په زابل او ننګرهار کې بریدونو ګڼ کسان وژلي دي خبردارانو د بشري حقوقو کارکونکو د پاکستاني حکومت هغه ګام غندلې چې وایي د خبرونو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړي امریکا وایي سعودي د ایران پر وړاندې د خپل دفاع حق لري د خبرونو تفصیل د افغانستان په زابل کې په یو موټر بم برید کې نن 13 کسان وژل شوي او 89 ټپیان دي د زابل والی رحمت الله یارمل نن مشال رډیو ته وویل چې زخمیان روغتونونو ته لیږدول شوي او درملنه روانه ده د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی تر اوسه په کره توګه معلومه نه ده چې په وژل شوو کې څو کسان ولسي او څو نظامي دي طالبانو د زابل د دې برید ذمواري منلې او وایي د دوی هدف د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو دفتر و د یو بل خبر تر مخه نن په ننګرهار ولایت کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د ننګرهار امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسول مبارز اتل نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید بهرنو ځواکونو تیره شپه د خوګڼو په وزیرو کې کړی دی او هدف یې د داعش وسلوالو یو پټنځای و د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او خبرلان لپاره کارکونکو ادارو د حکومت لخوا صحافیانو لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړول غندل دي دوی د سپتمبر 14 په بیلابیلو خبرپاڼو کې وویل چې د عدالتونو سره به د بیان ازادي نور پسې وترول شي او پکار ده چې حکومت یې جوړنه کې د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار بیگام مشال ریډیو ته ویل دوی به مظاهره وکړي
مطلب ہے کہ حکومت کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے
ددی دا معنا ده چې د حکومت نیت پاک نه دی حکومت غواړي چې پر رسنیو بندیزونه ولګوي او د خپل خوخي قانون جوړ کړي لمو سره هیڅ مشوره نه ده شوې او نه هم راڅخه وړاندیزونه غوښتل شوی ول که په دې کې د خبريالانو ضد څو نو یقینا زموږ خبرګون به ډیر سخت وي
ته به یقین هماره جو ہے وہ سخت سے سخت ردعمل سامنے آئے گا
د پاکستان حکومت ویلي چې ځنګړې عدالتونه به د مطبوعاتو سره تړلې مقدمې اوري د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکاري پرون خبرلان ته وویل چې دا کار به د مطبوعاتو او خبرلانو سرغړونو مخه ونیسي په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جماعت علماء اسلام غړونن په پارلمان کې د تحریک انصاف پر حکومت تنقید وکړ چې د مخالفو سیاستوالو نیولو ته یې دوام ورکړی دی دوی تیر ورځ د احتساب ادارې لخوا د درغلیو په کیس کې د پیپلز پارټي د یو مشر خورشید شاه نیول وغندل د دې ګوند یو بل مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن وویل که دا حال وي نو په اخره کې به یوازې د تحریک انصاف غړي پاتې او نور ټول سیاستوال ونیول شي دیو آئی آواز د اپوزیشن پارلمان غړی بنیول کیږي آیا په دې ملکی آواز مخالف او سیاستوالو درغلی کړی ده په کار خدا و چې تاسو کوم الزام ولګوي دا غیر تر ثبوت او کس د نیولو مخکې لاغه پوښتنه وکړي چې په خپل دفاع کې څه وایي خو دلته کې صدا ده چې اول سړی بددامه کی او بیا یې ونیسي خو د حکومت ریلوی وزیر مراد سعید په پارلمان کې د نیوکو په جواب کې وویل چې د احتساب اداره خپلواک ده او سیاستوالو سره تعصب نه کوي بلکې دغه په وینا د درغلیو حساب روان دي اپوزیشن سیاستوالو له پارلمانه بهر هم شورونه ورکړه چغې وهلې او مظاهره وکړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن سعودي عرب ته روان شوی دی دغه دفتر نن مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې ویلي چې نوموړی به د سعودي عرب مشرانو سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي تمه ده چې تر دې وروسته هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکې ته لاړ شي د ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه نوموړی به هلته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او د کشمیر پر مسله به ورسره خبرې وکړي د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي سعودي عرب حق لري چې لزانه دفاع وکړي پومپیو د سعودي ولی حد سره تر ملاقات وروسته د سپتمبر په 19 پر ټوټر ولیکل چې د ایراني رژیم ګواښونکي رویه د زغم وړ نه ده. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 13 په سعودي عرب کې د تیلو په کارخانو د حملو په اړه خبرو کې خبرلاند ته وویل چې ایران به بندیزونه ولګوي. ټرمپ پرون یعنی د سپتمبر په 13 لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلاند ته وویل چې اغیزمن بندیزونه به لګوي او راتلونکو 48 ساعتونو کې به اعلان کړي. امریکا پر ایران تور پور کوي چې په سعودي عرب کې د سپتمبر په 14 شوي تیلو پر کارخانو هوایی برید تر شا لاس لري. تهران دا ردی د دې حملې ذمواري د ایران ملاتړ لرونکو د یمن حوثی یاغانو منلې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربند لپاره په دوه جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. امنیت شورا به د کویت، جرمني او بلجیم لخوا د وړاندې شوي قرارداد او بیا د چین او روس لخوا د وړاندې شوي قرارداد ترمنځ فیصله کوي. د کویت او اروپایي هیوادونو قرارداد وایي چې امنیت شورا دې له ټولو خواوو وغواړي چې د شام په ادلیب کې تاوتریخوالی په سمدستي توګه کم کړي. بلخوا سفارتکارانو رویټرز خبري ژانس ته ویلي چې مسکو د قرارداد په مسوده کې د داسې ژبې د کارولو غوښتنه کوي چې تر مخې به یې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدام کیږي چې امنیت شورا په تور لیست کې اچولی دي. سفارتکارانو زیاته کړې امریکا د مسکو غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منلې. واشنگتن مسکو او ائتلافي شامی ځواکونه په ادلب کې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړی دي. روس او شام د تورن ردی او ادا کوي چې وسلوالې په نخه کړی دي. په شام کې د شام د رژیم ملاتړ د روس لخوا کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ او 194 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. په پاکستان کې د خبريالانو او انساني حقوقو تنظیمونو د رسنیو لپاره د ځانګړي عدالتونو مخالفت کړی دی. دوی سوای
موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور تیریږي. ټولو زرګونو افغانان چې دي بېروزګاره شوي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم دمونه نه وچته.
وزیر اعظم عمران خان پرون د تورخم دروازې پرانسته وکړه چې اوس به سلی رښت ساته یعنی شپه ورځ خلاصوي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان هیله مندي چې دوی بنن لجې لا خوشي شي خو وایي چې فیصله سمه نه ده شوي.
علی وزیر او محسن داوڑ با تر یو میاشت پورې هر هفته کې پولیس ته پیش کیږي. موږ د دې خلاف عدالت ته ځو او دغه به هم موږ چیلنج کوو.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه لرو. د روانه غړې په دویم نیمای کې به په تاندې هیلي خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ له وجې په تعلیم د اثراتو په اړه واورئ.
بیا چونکی سکولونه لغه شو، بلاس شو یا بند شو یا صداقی د وجې نه بس بیا خلکو لګ تحفظات یو.
او ورپسې روخانه مستقبل خبرونه اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. رازو د ریګړې اولنې موضوع ته د پاکستان د خبريالانو بیلابیلو تنظیمونو د انساني حقوقو کمیشن او د بې پولې خبريالانو نړیوال تنظیم د رسنوي لپاره په دې هیواد کې د ځانګړي عدالتونو جوړولو مخالفت کړی دی. وفاقی حکومت د ستمبر په 14 د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړه. د خبريالانو بیلابیلو اتحادیو مشرانو د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په خنیت دا کار نه کوي، بلکې غواړي چې میډیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. په دې حقله تفصیل د ګلې ازناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونلز یا عدالتونو په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. کمیشن د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې د رسنیو سره له مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا فشار لاندې راوستل دي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو حل لپاره د ځانګړي ټریبیونلز جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالست مشر فیدا خټک مشال اړتي ویل چې پخوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې رسنیو له مختلفو قوانینو د لارې کنټرول کړي، او په هغه وخت کې د دې سخت مخالفت هم مخې ته راغلی وو.
موږ هم د دې شي مخالفت وینو او موږ دا شهرت کوو د دې سر هم موږ نه منو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور تیریږي، ټولو زرګونو تاسیان چې دي بیروزګار شوي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم ګامونه نه اچتي.
فیدا خټک زیاته کړه چې حکومت حتمي پریکړې نه مخکې د رسنیو ټولو اتحادیو سره خبرې وکړي. بلخوا د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار مشال اړتي ویل چې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په اړه د خبریالانو مرکزونو له مشرانو سره هیڅ مشاورت نه دی کړی، او نه ورته ویل شوی چې دا د څه مقصد لپاره جوړوي.
اسکا مطلب ده کې حکومت کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
د دې دا معنا ده چې د حکومت نیت پاک نه دی. حکومت غواړي چې پر رسنیو بندیزونه ولګوي او د خپلې خوښې قانون جوړ کړي. له موږ سره هیڅ مشوره نه ده شوې او نه هم راڅخه وړاندیزونه غوښتل شوي ول. که په دې کې د خبریالانو ضد څه وو، نو یقینا زموږ خبرګون به ډیر سخت وي. شکیل قرار زیاته کړه چې باید حکومت د میډیا ځانګړي عدالتونو یا ټریبیونلز په اړه وضاحت وکړي. بیا په اسلام آباد کې د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان استازی اقبال خټک مشال اړي ته ویل کچاري حکومت په خني دا ګام پورته کولی، نو د رسنیو له مشرانو سره به یې مشاورت کړی وي. دوی ویل چې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مخالفت کوي.
حکومت غواړي چې مکمل تور باندې میډیا غلام شي، میډیا د مکمل تور باندې سترګې بندې کړي، بند کړي حکومت بند کړي او صرف د حکومت پروپیګنډا د خلکو ته رسوي. څو ډېر خطرناک خبره ده، باید چې ټول خلک هغه ټول ادارې میډیا پخپله ژورنالستان پخپله رایو شي د دغې قانون چې ښکاري چې حکومت څه خاص مقصد دپاره به سبا استعمالوي، لکه څنګه نن چې دی لا استعمالی زمین پازت باندې کسوف د خپل رائے اظهار کوي، نو دغه پازت باندې ټیکا د لارې قانون لاندې مقدمه جوړ شي.
اقبال خټک زیاته کړه چې په واقع راتلو مخکې طریقې انصاف ګوند رسنیو ازادۍ خبره کوله، خو اوس له خپل دریس په شا شوې دي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان د چهارشنبه په ورځ بیا په ټویټر باندې لیکلي چې د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکوونکو مسلو حل او په سمدستي توګه انصاف ورکول دي. د دوی په خبره طریقې انصاف حکومت د رای اظهار آئینی او جمهوري حق باندې یقین لري.
بلخوا په افغانستان کې بیا د رسنیو د خبریالانو د حقونو د تحفظ دوو تنظیمونو په حکومت، طالبانو او مدني ټولنې غږ کړی چې د اوږدمهاله سولې لپاره د خبریالانو د ازادۍ ضمانت ورکړي. د بی پولي خبریالانو تنظیم او د افغانستان د تنظیمونو رسنیو فیډریشن مشرانو پرون په کابل کې د خبری غونډې پر مهال ګډ بیان واوروه چې پکې حکومت او طالبانو ته سپارښتنې شوې دي. پامیر ساحل یې تفصیل درکوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب دوو سازمانونو ویلي چې د رسنیو ازادي په هیواد کې د اوږدمهاله سولې لپاره اړینه ده. د بی پولي خبریالانو او په افغانستان کې د سازمانونو او رسنیو فدراسیون مشرانو د سپتمبر پر 13 په کابل کې د خبری غونډې پر مهال په یو ګډ بیان کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو پیلولو ټینګار وکړ. دوی پر مدني ټولنې، سیاستوالانو او د سپتمبر 28 ولسمشریزو ټاکنو پر نوماندانو غږ وکړ چې د خبریالانو او د رسنیو د ازادۍ د کمپین ملاتړ وکړي. دې سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې سوله او سوله ییز ژوند د ټولنې د ټولو برخو له ګډونه پرته شونی نه دي، او دا چې د دې کار لپاره د رسنیو د ازادۍ او خپلواکۍ د ضمانت اړتیا ده. د بی پولي خبریالانو او د افغانستان د سازمانونو او رسنیو فدراسیون په خپل بیان کې د سولې د خبرو پر ګډونوالو غږ وکړ چې لومړی د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي، او د دې موخې لپاره د افغانستان د اساسي قانون، قوانینو او د بشري، ملکی او سیاسي حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو معیارونو او قوانینو درناوی وکړي. دویم، حکومت د هغه ټول بنیادی قوانین، فرمانونه او ادارې پیاوړي کړي چې په تیرو 13 کلونو کې د رسنیو ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه او خبريالانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی. په ګډ بیان کې دریم سپارښتنه دا شوې چې په افغانستان کې د هغو اقداماتو ساتنه وشي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ملي یووالي حکومت او د خبريالانو او رسنیو د ساتنې د همغږۍ کمیټې اخیستې دي، او وروستۍ دا چې د خزینه او خبريالانو د خپلواک کار حق درناوی دی وشي. د بیپولې خبريالانو سازمان او د افغانستان د سازمانونو او رسنیو فدراسیون پر طالبانو غږ کړی چې په زغرده د نړیوال بشري قانون او د جنیوا کنوینشنونو په ګډون د نورو قوانینو او موافقو درناوی وکړي چې ورسره به د خبريالانو خوندیتوب باوري شي. د سازمانونو پر داسې مهال له حکومت، مدني ټولنې، سیاستوالانو او طالبانو څخه دا غوښتنې کړې دي چې په افغانستان کې خبريالان له 2001 زیږیز کال راهیسې له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. له هغه وخت راهیسې په هغه هیواد کې د 1400 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 100 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي، او په همدې موده کې له 40 څخه زیاتې رسنیزې ادارې د بریدونو ښکار شوي دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته نه لږه
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارې تر 30 ساعته پورې یعنی شپه ورځ خلاصولو لپاره رسمي پرانست وکړه. په دې موخه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی او د راز د افغانستان د ترانسپورت وزیر هم موجود وو. دروازه د ستمبر په 2 نیټه شپه او ورځ اخلاص شوی و، خو رسمي پرانسته اوس عمران خان وکړو. په خپل وینا کې ویل چې په ازمایښتي توګه د خلاصېدو وروسته د دواړو هیوادونو تجارت 50% زیات شوی دی. عمران د افغانستان سولې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم څرګندونې کړې چې تفصیل یې فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې د دغه منسوبې د پرانستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د ستمبر 2 مینمو شکل په ازمیختي توګه دغه دروازه پرانسته، نو په تجارت کې ورسره ښکارا فرق راغی.
تو ایک دم 50% اضافه هو گیا تجارت کے اندر.
نوموړی وای سم دستی ورسره په تجارت کې 50% اضافه وشوه. د سربد د پاکستان او افغانستان د ولسونو معاشي حالت خشي، خوشحالي براشي او پاکستان به خپل تجارت تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي، خلکو ته به ترې روزګار ترلاسه شي، او دا یو تاریخي ورځ ده. عمران خان د خبريالانو پوښتنې ځواب کړې او دوی وویل چې د کشمیر په موجوده صورتحال به د ملګرو ملتونو پر روانه جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. عمران خان وویل چې د طالبانو او امریکې ترمنځ مذاکراتو لړۍ کته کېدل یوه المیه ده. زه به د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل ملاقات کې د دوی ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د بیا پیلولو هڅه کوم. د تورخم په دروازه افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو دغه منسوبې په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
شفیع الله مخکې ډېر تکلیف مې دنیا کې بن شپین کړې، اوس بس بيخي اسوانتیا شو. هغه مخ شپې چې راشوم به ډوري کړو وړو مخکې به لیول وړ وو کدیلې به هغه شو ګټ پوسینه به وښ ولم بو ته به جبه ګټ بان شو. اوس ډېر سہولت جوړ شوې
حسین خان مسؤلیت تور سره د چې یو به راشونه خطه شي بل به بارډر کو مول ډوري کو وړي ور وړي دا بن پاتې کیږي بل په ترخوان کې شپې به تی وځي اوس ټان کې چې 24 غنټې شو په دا کې مونږ وته نه شپې راځي پخ کې به بیانې ما می اشرات لا
بلوچ او ادم خو یو ورځ افتتاح شو ان شاء الله دینه پس به نورم خوشي هغه به نه خرابېږي سبزی او فروټ سہولتونه خو بس ډېر دي به دا سہولت چې گاډي پاشي.
تیر ماخام شپږو بجو نه پس د پیښور او تورخم ترمنځ تړل شوې لار خلاص کړل شو او مال وړونکو ګاډو او مسافرو پرې تګ راتک پیل کړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان او افغانستان سوداګرانو تل دواړو حکومتونو غوښتي چې د سوداګرۍ د پراخولو لپاره اقدامات وکړي. د دوی په غوښتنو کې په تورخم دروازه سهولتونه هم شامل دي. په دې تړاو د پاکستان حکومت د ستمبر په 2 نیټه د تورخم دروازه په ازمایشي توګه تر 40 ساعتو پورې د پرانستلو اقدام کړی و، خو آیا په تورخم لارې د ازمایشي مودې له هلو زلو سوداګر خوشاله دي؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې یو مشر زاهد شنواری څخه کړی دی. وای
تجارت حوالے سره نه دی، خلکو او د خلکو سره زموږ شنواری افیدی او چې څومره کومونه دي دواړه طرف پراته دي، دا هو تګ را تک په ډېر فائدہ مند شو. مړی ژوندۍ لپاره خصو تجارت کې بلګ وخت بلګي، فلحال چې کوم تجارت لګوندې زیات شوی دی نو هغه پاکستان ایکسپورٹ خو نه دی زیات شوی، دو طرفه تجارت زیات شوی نو هغه کې افغانستان نه امپورٹ زیات شوی دی. او دا هم ښه خبره ده، مونږ خو وایو چې
افغانستان یعنی عمران خان چې کومه خبره کوي زای چنواری سیب چې دا 50% زیات شوی دی، دا د په کم تناظر کې تاسو په خیال کوي چې دا تاسو وایئ چې نه دی زیات شوی دی، وایي چې شوی دی؟ نو تاسو
زه دا وایم چې افغانستان ایکسپورٹ شوی دی، هغه زمونږ طرف نه چې کوم زیات تجارت 90% دو طرفه تجارت کې حساب پاکستان جوړیږي، چې کله دونی مرب ډالرو نو په 2 ارب نه ډېر چې دی پاکستان ایکسپورٹ په کولو 300 میلیونه ډالر امپورٹ به کولو. نو اوس افغانستان نه لږ ډېر امپورٹ زیات شوی دی، په هغې په وجه د پاکستان کسٹم ډیوټیز چې دي هغه ټیکسونه حصول چې دی مسؤلیت زیات شوی دی، نو دې وجه پاکستان دا وایي چې دوه طرفه تجارت زیات شوی دی. خو دا بارډر د 24 ګنټې کولاولو کې مین مقصد چې د پاکستان ایکسپورٹ پروموشن چې پاکستان خپل طرف نه برآمدات زیات شي، هغه فلحال نه دي زیات شوی، هغه کې به وخت لګي.
پاکستان سپیشل باندې هم دومره کافي ده چې څلور ساعته دا لار خلاص شي کنه نورم ځین اقدامات کې چې هغه دوه طرفه تجارت شي؟
نه جی، بالکل کافي نه ده. دې کې اول خو ټول نه ضروري ده چې افغانستان طرف نه یو خو دا ګمرک چې دی هغه 24 ګنټې کولاو شي، یو افغانستان حکومت سره خبرې وشي، بل هغې نه امیګریشن پاسپورټ دفتر هم کولاو شي، او د تورخم نه جلال آباد پورې دا لاره چې ده په دې کښې امنیت ډېرې مسلې دي چې هغه شپې هلته ټرکونه تلی نه شي، چې هغه مسله حل نه شي، نو د دې اصلي فایده نه شي ملاوېدی.
او د پاکستان له طرفه کوم اقدامات کول پکار دي؟ ځکه د افغانستان له خوا خو تاسو وایئ پکار دي.
زه وایم چې اول ټوله نه اول خو ضروري ده، پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ معاهده چې ده هغه اکسپایر شوې ده، هغې باندې افغانان ډېر اعتراضات لري، هغه دوباره چې ده نوي شي هغې تجدید شي. د پاکستان افغانستان دواړه دوه طرفه تجارت باندې پیر جامع مذاکرات پکار دي، فری ټریډ اګریمنټ پکار دی، بیا دې سره سره چې دی پرفرنشل ټریډ اګریمنټ پکار دی، او مسؤلیتو کې او په دې کې چې کوم مشکلات دي او رکاوټونه دي خنډونه دي هغه لرې کول غواړي.
دا و د افغانستان او پاکستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې په پیښور کې یو مشر زاهد شنواری چې د تورخم د لارې په اړه یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړو محسن داوړ او علي وزیر ضمانت منظور شوه دي. د دوی د یو وکیل طارق افغان سره مو یو سات وړاندې خبرې وکړې چې دوی به کله خوشی شي غوویل.
پرون د پېښور های کورټ بنو بینچ جسټس ناصر محفوظ صاحب د محسن داوړ او علي وزیر په د خړکمر واقع په 14 ایف آی آر کې دغی ضمانت منظور کړی دی، او په هغې کې دا و چې کیس د دروغو یو کیس و او د دې په هغې کې هیڅ قسم څه کومک نه و، یا دې داسې څه جرم نه و کړی، څه خلاف ورزي نه وکړ، خو په دروغو باندې په دغه کیس کې دی راګیر کړی و، نو هغه ضمانت د هغې پرون نه شو. د هغې رهایانې به نن کورټ ته لاړې شي، د ای ټی سي کورټ نه هریپور جیل ته، او انشاءالله امید دی چې دی نن راخلاص شي.
د محسن داوړ او علي وزیر د وکیل طارق افغان مو بله پوښتنه دا کړې چې آیا د دې عدالتي فیصلې نه دوی مطمئن دي؟ د وویل
نن چې کوم آرډر راغی د عدالت، نو آرډر کې څه داسې خبرې دي، کنډیشنل مشروط آرډر دی کړی دی چې علي وزیر او محسن داوړ به تر یو میاشته پورې د دې د ښه عادتونو په بنیاد باندې به دی هر هفته کې پولیس ته پیش کیږي، خپل حاضري به د پولیسو سره کوي، او دی به د ملک نه بهر نشي تللی، او میاش پس بدی بیا د ضمانت لپاره یو نوې درخواست کوي، نو دا ډیر یو غیر قانوني غونتی کی اډر جج سیب کړی دی چې په قانون کې د دې اس جواز نشتا د دهشتګردۍ په قانون کې 21 ڈی یو د پد باغی کې داشته چې جج کولای شي چې مشروط ضمانت ورکړي، خو هغه مشروط بیا دې حد تر سوال چې هر هفته به ته پولیس تزی هغې سره به حاضري کې، ته به په ملک نه بهر نشي تللی، او میاشت پس به ته نوی د ضمانت درخواست کې. نو دا زما په خیال ډېر د دې سره یو ظلم او یو زیاتی بلو شو چې ضمانت یې ورم کو او ور انعام کو، نو ټیک د دې خبره خوشي شي، خو دی به بالکل بند دی به چې دی نو یو هفته کې به پولیس ورزی او په بل هفته کې به پولیس ورزی، خپل کار به په آزاد حیثیت سره نشي کولی. دا څه غله او ډاکوان نه دي، دا د پارلیمنت ممبران دي، د عوامو منتخب شوي ممبران دي، وکیلان دي، تعلیم یافته ځوانان دي، د قوم خبره کوي، د خپل حق خبره کوي. نو داسې خلکو له بیا داسې سزا ورکول چې دی دي آزاد هم وي خو په آزادو کې دي هم بیا آزاد نه وي. نو دا زما په خیال دغه اډر چې کومه دی، دا یو ناروا اډر دی، دا یو غیر قانوني اډر دی، او موږ به د دې خلاف عدالت ته ځو او دغه به هم موږ چیلنج کوو.
تاسو د محسن داوړ اولی وزیر د یو وکیل طارق افغان خبرې اوریدې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ستمبر په 14 په سعودي عرب کې د تیلو په پاکولو مرکزونو بریدونو کې یو خوا نړۍ د تیلو د رصد نظام ګډوډ کړ، نو بل خوا یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې، او د امریکا له خوا یې په ایران د برید ویرې راپارولې دي. آیا دا بریدونه ایران ترسره کړي او که د یمن حوثی اخیانو، او اخر ایران به ولې د داسې یو برید په بدل کې د جنگ خطر په سر واخلي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ مهم ټکی درته شاهین بونیری وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د سپتمبر په 14 د ډرون بریدونو د انرژۍ نړیوالې منډایې اوجړقولې، او د امریکا لخوا یې د پوځي اقدام خطرونه راوپارول. په ګاونډي هیواد یمن کې له کال 2015 راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ د فوځي ائتلاف سره په جګړه بوخت حوثي اغیانو د بریدونو ذمواري منلې ده، خو ولې د سعودي عرب مهم ملګري امریکا ایران تورن کړي او د بدل اخستو خبرداري ورکړي؟ تهران په برید کې ککړتیا رد کړې ده. یو پوښتنه دا ده چې دا بریدونه چا وکړل؟ امریکا د سیټلایټ په وسیله اخستي عکسونه خپاره کړي او داسې استخباراتې په نښه کړي چې په وینا یې د بریدونو تر شا د ایران موجودګۍ ته اشاره شوې. سعودي عرب ویلي د بوقیق د تیلو په تنصیباتو په بریدونو کې کارول شوې وسلې له ایران راغلې وې، خو زیاته کړې دا پلټنې کوي چې بریدونه له کوم ځایه ترسره شوي. ناپیژندل شوو امریکایي چارواکو ویلي د سیټلایټ عکسونه ښایي چې ډرون جازونه په یمن کې د حوثي اغیانو له سیمې نه بلکې ایران یا عراق لخوا راغلي وو. ایران د لبنان د حزب الله، د عراق د شیعه ملیشو او په یمن کې د حوثیانو په ګډون په ټوله سیمه کې خپل لاسپوسي لري، خو آیا حوثي اغیان دومره کره بریدونه ترسره کولی شي؟ امریکایي چارواکو د نوم نخودو په شرط ویلي کیدی شي د بریدونو لپاره ډرون او کروز توغندي دواړه کارول شوي وي. هغوی دا مشوره ورکوي چې حوثي اغیان دومره کره او د دې کچې بریدونه یوازې په خپل سر نشي ترلاسه کولی. د حوثي اغیانو یو بیان ویلي د بریدونو لپاره لس ډرون جازونه کارولي دي. روان کال یاغیانو په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو، هوایی میدانونو او د بجلی په مرکزونو د یو شمیر بریدونو ذمواري منلې ده. د استخباراتو خپلواک شننکي وایي چې حوثي اغیانو ډرون او میزایل ټکنالوژي له ایران اخستې او د دې تربیه هم په ایران دننه ترلاسه کړې ده. بل پوښتنه دا ده چې ایران به په دې بریدونو ترسره کولو سره ولې د جنگ خطر په خپل سر اخستو ته غاړه ایښې وي؟ د راپور تر مخه د ایران ستراتیژي دا ده چې په میاشتو یې د امریکا د مقاومت لپاره هلې ځلې ګړندې کړي، او کچری ایران او یا د ایران په لاسپوسو کې چا دا بریدونه کړي وي نو د دې ستراتیژۍ سره بالکل سمې خوري. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت اوج ته ورسېده کله چې امریکا د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 د جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړو، او په ایران بندیزونه بیا عملی کړل. اروپایي هیوادونه غواړي چې لوزنامه وژغوري. ولسمشر ټرمپ ویلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د یوې نوې لوزنامې لپاره خبرو اترو ته آماده دی، خو ایران د بندیزونو لرې کولو نه وړاندې د مذاکراتو ټول تجویزونه رد کړي دي.
د شاهین بنیری ریپورت مو واورید. د دې سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د بشیر ګواخ نه د سات د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په زابل ولایت کې په یو موټر بم برید کې نن اتلس کسان وژل شوي او اته نوي چپیان دي. د زابل ولی رحمت الله یرمل د سپتمبر په 19 یعنی نن مشال ریډیو ته وویل زخمیان روغتونونو ته وړل شوي دي. درملنه روانه ده. طالبانو د دې حملې ذمه منلې. یو بل خبر در مخه، نن په ننګرهار ولایت کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ مطبوعاتو ته ویلي چې دا برید بهرنو هوایي ځواکونو د خوګنو په وزیرو کې کړی دی او هدف یې د داعش او وسلوالو یو پټنځای و. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او خبریالانو لپاره کارکوونکو ادارو د حکومت لخوا صحافیانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو اعلان غندلی دی. دوی د سپتمبر په 13 په بېلابېلو خبرپاڼو کې وویل چې دې عدالتونو سره د بیان ازادي نوره پسې دروند کېږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو، پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نون او جماعت علما اسلام پی غړو نن په پارلمان کې د تحریک انصاف پر حکومت تنقید وکړ چې د مخالفو سیاستوالو نیولو ته دوام ورکړی دی. دوی تېر ورځ د احتساب ادارې لخوا د درغلیو په کیس کې د پیپلز پارټي یو مشر خورشید شاه نیول هم وغندل. خود حکومت ریلوے وزیر مراد سید په پارلمان کې د دې نیوکو په جواب کې ویل د احتساب ادارې خپلواک ده او چا سره تعصب نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن سعودي عرب ته روان شوی دی. دغه دفتر نن مطبوعاتو ته لیږلی یو بیان کې ویل چې نوموړی به د سعودي مشرانو سره د کشمیر پر حالاتو خبرې کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي سعودي عرب حق لري چې له ځانه دفاع وکړي. پومپیو د سعودي ولیعهد سره تر ملاقات وروسته د سپتمبر په 19 په ټویټر ولیکل چې د ایراني رژیم ګواښونکي رویه د زغم نه ده. پرون د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 13 په سعودي عرب کې د تیلو په کارخانو د حملو په اړه چې د سپتمبر په 14 شوې وي خبرلاند وویل پر ایران به بندیزونه ولګي. ایران په دې حملو کې لاس لرل غواړي.
بشیر ګواخ ترته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ترته فرخنده اسد تاندې هلي خبرونه وړاندې کړ. ورپسې به روحانه مستقبل خبرونه واوري.
تاندې هلي
پدې پروګرام کې پر قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د نجونو د تعلیمي ادارو پر نشټوالي او د جنکو په تعلیمي پرمختګ کې پر مشکلاتو خبرې اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه غوستو په فاټا کې کارکونکي استادان وای دوی تم لري چې د غام سره به په سیمه کې د انجونو تعلیمي ادارې زیات شي او زیات انجونو به په سکولونو کې داخل شي. د فاټا د انجونو د کالج یو استاد سبیحه صاحب وای په فاټا کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر کار پاتې دی او زیاتوي.
د روستو پته نشته د څو کلونو نه 2008 نه را روان دي، بلکې د 2006-7 اونورډ چې دی هغه تکي سکیورټي ایشوز دي رو لاغې د وژنا او بیا چې سکولونه دغه شو دا خو تاسو پته ده تاسو په نالج کې به وی چې سکولونه ډیر زیات دغه شو بلاست شو یا بند شو یا ریزنز دي رو کنه نه دغې د وژنا بس بیا خلکو لګ اگر ریلکٹنس چوک یا لگ تحفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی ایون جنکے نا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکٹنس چی آمونگا سنگ اولی گو.
سبیح زیب وای داسې ډېرې سیمې دي چې سکولونه لري خو د امنیت صورتحال پکې لا هم ښه نه دی. په ډېرو سیمو کې نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم له سکولونو بهر دي او زیاتوي. باید حکومت په لومړۍ مرحله کې په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضرۍ او دا شان نورو سهولتونو ته پام وکړي.
لکه که ایون تاسو داسې وګورئ که نه بعضې ډېرې علاقې داسې لکه تاسو پخپله وایي مونږ ته پته ده که نه چې سکولونه او کالجونه بند شو نان فنکشنل شو اړو بیخي کار یې پرېښو د چې کار یې پرېښو نو فی الحال لکه اوس خو وایي چې داسې ده چې زه خو ته دا نه شم ویلی لکه ما سره داسې باقاعده سروې خو نه ده کړې خو لکه کدا چې ایگزیسټینګ کم دا چې موجوده کم تعلیمی ادارې دي کدیلم سټوډنټس راشي کنه نو ورو ورو لکه د وخت سره د وخت تیرېدو سره سره دا د سټوډنټس یا د طالب علمانو یا د جینکو یا د لکانو دا دغه به زیات شي، تعداد به زیات خو فی الحال خو بس دا چې کوم موجوده دي چې دې لم راشي که نه نو بس زما دا خیال دی چې دي خو خیر که کار رواني او نور ورکې دغه کېږي اضافه کېږي د جینکو د پاره پکار دی چې لږ سکولونه چې کوم دي دا چې کوم اوس دي اگزیسټنګ پرایمري ډېر زیات دي د پرایمري شمار نشته دی بیا سیکنډري چې دي نو هغه هم شته دی خو کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډېر زیات وایي چې لږ ډېر سلو روانې ده نو هغې دپاره پکار دی چې لږ شانتې کار وکړي چې بعضې ډېرې داسې ایجنسۍ دي چې هلته د جینکو دپاره کالجونو دغه ضرورت پکار دی پشته نه دونه نو هلته کې پکار دی چې دا شی لږ دغه شي امپروو شي لکه لږ بهتری اړخ ته راشي که نه
په دې وروستیو کې د انساني حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د جینکو د تعلیم د حالت غندنه کړې وه. هیومن رائټس واچ په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي وو ناامني، سیاسي غیر یقیني صورتحال، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعاله نظامونو څخه دی او د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. په دغه راپور کې د قبایلي سیمو ذکر هم شوی دی چرته چې د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو تعلیمي شرایط تر ټولو کمه ښودل شوې ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکی یو استاد محب وزیر وایي په سیمه کې له پخوا راهیسې د نجونو د تعلیمي ادارو کمی دی او زیاتوي
بنیادی طور دوران کے نام کمنگو گرو نو آغل تا جنکو دے تعلیم دس خاص خاطر خواہ خدا سے نظام نو کہ وہ ہم نیچر تا پر ہر قبائلی سیما پر ہیڈ کوارٹر کے بعد یو نیم دے جنکو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا یو نیم چرتا کالج کو چچا تھا دے سیمے میرے پرتی سیمے دی لگا خاص کر افغانستان سره په ټول پرتی سیمے دی نو یا دا سے نور جو پر غریز اسی میں جنو انتا بے دے ایکسس دے جنفو دے تعلیم دے پارا پھر کم ہو نو بے دے وجہ ہم دا غالا چھے انتا اکثر زنانا زمین کی تمہیں دی آگا بے تعلیم پاتے شئی دی ضرورت کو یہ یقیناً چھے دیر زیاد پہ باید کے دینے بھی گورنمنٹ کے خاص کر دے مرجر نفس نو انتا دے تعلیمی دا سلسلہ خاص کر دے جنکو دے حوالے طرح وہ غزی بھی ہو داشی ہو ضرورت یقیناً چھے
استاد محب وزیر دا ہم وی پا فاتا کی پرائمری سکولونا یو سہا دا پورشتا خو بیا دا کانو جنو او په هندونو سخت کمې دي
او ګورو په یو نسل اول سره خپل د پټو لا فاټا کې چې یو یو نو سپیدا او د او یو کالو د پښت ته یو یو نو سپیدا ته جوړ شو او هغه هم په داسې سیمه کې جوړ شو چې هغه هم تم مکنیم کوي د سیمه ورته وایي یا یو چې موږ په خبر ورته وایي چې څه کې تر دم خیل کې کله جوړ شوی دی نو هغه د په خبرو د کوټ په لینی کې جوړ شوی دی نو هغه نه د سفایي چې نه کې چې کومې دي چې کوي یا لکان چې کوم دي الته د هغه سګ ممکن نه دی او بیا دې چې نبی وزیرستان نه تر بشور پورې وګورې نو د بشور خلک یا جنګي به تر ادم خیل ته څنګه کې شي وزیرستان دغه هغه سپین خان ته ولې نه دی هغه بند یونیورسيټي ته ولې نه دی چې تر دې یونیورسيټي ته ولې نه دی عبدالله خان نو دا ډېر دا یو مزاق باندې دی ضرورت دې دا چې په هر قبایلي هډ کوارټر کې د یو نیو پوهنتون او د هایر ایجوکیشن انسټیټیوټ ډېر ضرورت دی ورته
بلخوا د قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیه او د سیمې خلکو د صوبایي حکومت پر هغې فیصلې ناخوښي ښودلي چې تر مخه به یې د شمالي وزیرستان د میرامشاه یوازینی د جینکو د کالج بلډینګ ځایي عدالتي ودانۍ یا جوډیشل کمپلیکس ته بدل کړی شي. د خیبر پښتونخوا د پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسیشن مشر حمیدالله اپریدی وایي د دغه کالج په اړه چارواکو ته ویلي چې باید جوډیشل کمپلیکس ته بدل نه کړل شي ځکه چې په سیمه کې له وړاندې نه د نجونو ډېرې کمې تعلیمي ادارې فعال دي.
په دې کې ګرلز کالجونه مخکم کم وو خو اوس دا اپرچونیټی ملاو شوه خو په دې کې اوس ما ته دا خبر را رسېدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر ښکلی بلډنګ جوړ شوی دی هغې کې خپل دفتر قایمول غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسرل لیکچر اسوسیشن د صدر په حیث د دې غندنه کوم او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. دا بلډنګ دې زموږ د خویندو لپاره پرېښودل شي ځکه چې دې کې هر قسم سہولتونه موجود دي او لیبورټری او دا یو مخصوص مقصد لپاره جوړ شوی بلډنګ دی.
د خیبر سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون یو استاد سمینا اپریدی وای نامنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ او د ځینو روایاتو له وجې د فاټا جنکۍ د تعلیمه محرومه وساتلې شوې.
یو خو چې سوشل ټیبوز دي هغه خو بالکل مسله ده لکه د ښځو چې دی نو بهر وتل راوتل هغې ته دومره په قبایلي علاقو کې یا په لرو علاقو کې چې دی که نه رورل ایریاز کې دومره پخه نظر نه کتلې کېږي. خو دې سره سره نور هم دا مسایل دي چې د ادارو ته رسائی چې ښه ادارې موجود وي اسکولونه شته که نشته دی نو دا هم چې دی نو د ایجوکیشن په شرح باندې اثر غورځوي. اوس که تاسو وګورئ چیرې ګینی که خیبر ایجنسی ده نو خیبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې پېښور خاص سره ډېره زیاته نږدې ده بلکې پېښور خاص چې پېښور یونیورسټي سره ډېره زیاته نږدې ده. نو دلته کې د زنانو د جینکو د تعلیم ډېرې ښې ادارې چې دي هغې ته ډېرې نږدې دي بلکې د پېښور خاص خلکو ته دا لرې پروزي زمونږ د یونیورسټي تعلیمي ادارې او د خیبر ایجنسی خلکو ته رادر ده نږدې پروزي. نو مطلب دغه وجه ده چیرې ګینی هغه اکسس چې دی چې اکسس وي نو هغې د وجه خامخا په لټه چې دی شو باندې ښه فرق پروزي او هغه مونږ د کړې دي څوک هم ایون ګورو او ټیبوز بالکل شته دی خو وخت سره هغه ډېر زیات بدلېږي. خپل هم به چې کله ریسرچ کړو نو خیبر ایجنسی کې به خلکو دا ویلي چېرې مونږ د زنانو سکول غواړو ځکه چې زنانه سبق ووایي نو هغې سره د ټول کور ماحول بدلېږي. د روزګار زیاتر چې دی د غربت د وجې د خلکو دا راغو چېرې جنکې سبق ووایي او جابس ته راشي نو هغې ته مطلب لکه خي فیملی ته سپورټ ملاوېږي. نو دا به چې لکه دې ته صرف مونږ په دې نه شو کتلی چې دا لو لیټرسي ده نو دا صرف په دې وجه ده چېرې ګینې آیا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي. بیا دا خامخا دومره پکې چې دی نو جنګ حالت جنګ کې پاتې شولو ډسپلیسمنټ شولو دې څلوېښت کالو راسې دا علاقه چې دفاع ته نو دا جنګ تو دې اسه ته مخامخ ده او پکې دومره چې دی نو انتها پرستی او دا پکې پروموټ شوې ده. نو دا هغې اثرات لکه دې ټولو ایشوز ته کتل دي چېرې ګینې دا یې په زنانو په تعلیم باندې
د پاړه چنار یوې ځای اوسیدونکي ارش پی پی مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې پرایمري سکولونه شته خو بیا د وړاندې تعلیمي ادارو سخت کمې دي.
ډېر ضرورت دی سکولو سپتالو لکه بجلی ډېره مسله دی ډېره کمښت هغه ته دسي پاړه چنار ته دسي هغه ځوانه بیا پېښور ته ځي کمښت چا نه لیږلې اوسه کې او سبا کې تعلیم خو ډېر ضرورت دی انسان سترګې خلاصې وي که نه که نه اوسه اوسه کې خلک تعلیم ډیر کوي کنه مخې وشه هغه خالک و جاهلان خالک و چا به نه پرېږده ولې اوسه کې یار څوک سي جناکو سکول دغه پرایمري سکول دی کنه څلورمه پورې سکول دی دینه بعد چې وشه مو سره داسې نږدې دی ډېرو لرې نه دی او لکه دلته میډل سکول نشته دی نه جناکې لرې ځي دوره فاصله ورکې دی کنه دوره وریا شي
د ګومل پوهنتون یو استاد ډاکټر محب الله خان وایي ک د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي نو دغه بعد سیمې په ټول پرمختګ مثبت اثرات وکړي او دا شنبه په مختلفو ادارو کې د ښځو کارکونکو شمېر هم زیات شي.
میل په مقابله کې د فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشنز او د دې لپاره فیسیلیټیز او چادر کا دیواری او ورته فیمیل ته فیمیل ارګنایزر او فیمیل ته فیمیل کوالیفاید کسان دا فلحال په خیبر پختونخوا کې زه ډېره کمې وینم. ما ته بالکل د فیل دن نه پته ده ځکه چې دا مونږ کلچر دا اجازت نه ورکوي چې د فیمیل کمپیټیشن دې میل سپروایز کړي یا میل دې ارینج. نو دا یو مین چیز ده فیمیل کوالیفائیڈ سی او فیمیل مونږ سره ایکسپرٹیز سیوا سی نو بالکل بیدا سے پیرنٹس تا چې هغه تا کور کې دا جنې تسلا ورکی چې زه کم ځای کروانې ال تکي میل نشتا او چادر چا دیواری خو سر دا چې دا فیمیل پہلے فیمیل کوالیفائیڈ مونږ خو تا فیمیل کوالیفائیڈ فیمیل کمی دی څومره چې د نورو شعبو تعلق د لکه هیلت هیلت کې زه به خپله کور والا هسپتال ته بوزم آ که ډاکټر میل وي او که فیمیل وي ما مجبوري ده. نو دا ګورمنټ ته پکار دي چې دا فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشن خاص طور پر دا سپورٹس په حوالہ کې دې ته توجه ورکړي او دې د ټریننګ او ووکیشنل ټریننګ چې کوم دا سپورٹس فیوچر په پښتونخوا کې او انشاء الله دې سره به ډېر
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تی دي
باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال لاډیونه
تاندې هلې اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته ک یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسایي اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو حلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. کسه هم د سوشل میډیا سارونکو وای چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نور نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسيټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپل سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګړې لپاره هم استعمالوي. د دې هفتې په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګړې و پانه چلوي او پکې د نورو یو شمیر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پانې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې لزینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرستې کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځید.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے اس طرح چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
دیدی پانی نوم امونگ ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرستې دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پانه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطې آسان شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپل پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړی زیاته کړه
په
آن لائن کمپاین کې دا فائدہ ده چې مونږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډیر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم مونږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپل وخت او معلومات نه لري چې چاته ورکړي، نو هغوی مونږ ته خپل چنده راولېږي او بیا د هغې لپاره مونږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پښتونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
اصل چې مقصد دا مونږ چې شروع کړه، دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړل، سربانی
مونږ به یو یو ماشوم ته پیسې ورکو، د خپل جیب ته خرچي نه مونږ پیسې ویستې او مونږ به وړو له پیسې ورکول. اول کې زما مرګی و ساره بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نه پیسې جب نه پیسې را جمع کړې، مونږ چې داسې وړو مدد وکړو چې هغوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو هغوی لپاره مونږ پیسې جمع کوو د خپل جیب د خرچې نه مونږ پیسې. زما مرګی چې ساره هغه سوشل میډیا باندې ډېره اکټیو ده او هغه د زمونږ څونه چې فنډ وغیرہ چې زمونږ سوشل میډیا په تھرو باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ولګیا چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګېده چې دا داسې مدد کوي. زمونږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نه ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضروري، او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بے وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوي.
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې مونږ به تاسو ته 1,00,000 روپۍ درکړو چې تاسو هر څومره ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا مونږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو مونږ هغه اکسترا اماؤنټ نه هغه ورکړو. سپانسرشپ زموږ سره منتھلی نه
نوموړی وایي د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بیلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان، سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
ضروري انتظامات لکه د واده روټه موټه لپاره د کم اچنې چې باندې هغه لپاره کپڑو مکو لپاره پیسې ورکو، چاته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي، د خپل وس مطابق چې څونه موږ ته ډونیشن لور کیږي. او بل لګې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. اوس زمونږ چې د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړي چې څونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي، دا وی موږ چې منتھلی فیس ورکو هغه ماشومان ته موږ د خپل ورس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي، هغه د اختر د کپړو لپاره. او دا غي نه علاوه نور چې په کلی کې خوښ او کې خبر شو، ملکان شو، دیر شو، سواد شو، کالام شو، دی غوندو علاقو کې چې موږ څونه خلک پیژنو هغه ته مونږ د اختر د کپړو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یم کپړې ورکړي یا 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته خای او لښتمنو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زمونږ سره د رابطې لپاره چې نو زمونږ یو ویب سایټ دی، په هغه باندې هم تاسو ویزیټ کولای شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.educationforall.pk. تاسو زموږ سره اینی ټایم کانټیکټ کولای شئ، دی ویب سایټ باندې هم ویزیټ کولای شئ، موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی دا غالي چې موږ هم مدد وکړي، ځکه چې موږ دا سیستم چې دی وان پر ډونیشن باندې دی، موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ د دوه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو، او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي، په یو پلاهي کار دی چې موږ سره غون خلک مدد وکړي، په دې کې مرسته وکړي، د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي، او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې زموږ سره هیلپ وکړي چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو.
عائشه ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پښتونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرستې کړي د هغوی خبرې هم اوریدلی شي. د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کاله وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسې.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وایي
جی زما شکیل حسن نوم دے او زدا سخا کوٹ ملا کنی ایجنسی دا فرسٹ ایئر کے اوس فرسٹ ایئر پیپرز نور کڑی دیو بس سیکنڈ ایئر تو انتظار زما سر دا یینہ کی تکم غڑوالے دے کنا سر دا کمی گی کو بدن دردم دغه کی او بل چیز لک زما سر زے زخمی شو سر نو دا اغه دوج زما بیا وینہ دو دی گی لک وینہ بروانے لک بیا ویس سپگی نکی گی
شکیل حسن وای د ناروغی په علاج ډیر پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي
جی زما سر ډیر هیلپ کوم ما تقریبا 10 سال زما په گورنمنت سکول کې سبق وی نو جی زما سر کدا او د غیر سره کوم چې ته پرایټ بس واول نور لکه گورنمنت کې مو دا پرایټ زما د دوه کال زپ پرایټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شوګر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچ راغ برداشت کړی او دا غي سره ما ته لکه دون لک د سپورټ د دغه صحت دغه لپاره راکړي ټول یاد دغه لپاره جی لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولې لګي لکه او په میاشت کې کمی عام ګولې لکه زما روټین له خوراک دغه
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې ښه کاروبار کاوه خو د یوې لویې ناروغۍ له وجې یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوي دي
هغه چې کوم نوی سرګری سولې او هغه چې کله اپریشن شو نو هغه بچنا مطلب دماغ کی دومره کاروشي نو دماغ دا وی کمزوري شول دا وی کم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتل نو هغه بچنا سٹارټ کې وغو کوشش کو چې کاری کو خو دا وی بیا هغه شان دماغ نورمال نو برابر نو هغه بچنا هغه رو رو بس یو ټایم دا سره لچا وی خپل کاروبار هر سپری خو دل هو وی کور تراله کور کې نستر نو هغه بچنا سٹارټ لول خو ز سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لا ته نو زما خرچې ډیر زیات سی واښ وکړه چې کالج کالج هم تقریبا 15-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اس انولي لکونو کې خرچې وي نو کالج زما د کالج فرست ایئر د اول کالج کوم فیسو نو غیر ان سکول کومه ته ډیر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب زه ګایډ کړم ماته چې خپل تعلیم جاری وساتې ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګي دا چې زه خپل سبق پرې کړم او هغه ټایم کې زه دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راغړو ماته وی چې تاسو مرو ایکسپنسز وی دا سبق نو هغه به تاسو مونږه پوره کوو تاګې ټینشن ما خپل خپل سبق وایا
دا چې دا محل ست تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی محمد یونس پرې حق له ویل
فی الحال دا شویز د کار میډیکل یونیورسټی نه ڈیپٹی کوم اور هغه سره سره د هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زمونږ دا کوم ڈپارٹمنٹ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کې مسله وی کا لاسونه وی کا په فار ایگزامپل چې کوم پیدایشي مزوران ماشومان وی هغه وی اور یا چې کوم مونږ سره فالج مریضان وی نو هغه چې کوم دا وی پټیکل حرکت پرې دی نو مونږه مختلف زمونږه ڈپارٹمنٹ کوم دی هغه وی ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه اور هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پر تھرو باندې مونږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چې کوم زمونږه ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخ چې کوم وا هغه بیا سو اوس چې کوم د ڈگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړی شوی دی اور زمما چې کله 5 کال ڈگری اور 1 ایئر ہاؤس جاب کمپلیٹ شنو غن بعد بزو د فزیکل تھراپی ډاکټر یم
محمد یونس نام وو پختل چې ایجوکیشن فار آل ورسره په اعلی تعلیم کې مرسته کوي نو څه احساسوي او په مستقبل کې څه کول غواړي
بس ومدا سے خلق ہوئی کنا چھ اغا زخود یو کلی عام قسم کنا مونگ تا خود دمرا پتنا وا چھ یو کس پچا دا پار دمرا کولی شی دوینم زدک اکڑا اس چھ دا خیر سر دما تعلیم پورا شی نو زبا دیر اسانتیا سر دا خپل کور چھ کم خرچی دی اغا بوم پورا کولی شم اور انشاءاللہ زبا کوشش کم چھ دا شن زما پشن کم مشمان وی چھ اغوی تا دا سے خپل خرچا خاص کر تعلیم والا خرچا اغوی نشی پورا کولی نو زما بہر حد پوری کوشش ہوئی چې زه څومره هم داسې ماشومان سپورټ کولی شم نو زه به سپورټ کوم زه به د هغوی سهارې جوړېدو کوشش کوم اور داسې کوم ارګنایزیشنز وی نو زه به هغوی کاغذ فزیکلی زه جسمانی هغوی ته سهارا ورکولی شم مطلب داسې پیشنټس چې دوی سره یا بل سره هغه ټریټمنټ کې کوشش کولې شم او یا د هغه د سکول کالج ایکسپنسز وی او هغه کې څومره سپورټ هم کولې شم ان شاء الله زبر کوم.
محمد یونس د ایجوکیشن فار آل خیریه ادارې په مالی مرستو اعلی تعلیم کوي. یا د ادارې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د فیسبوک لارې د بے وسو کسانو لټون او مرسته کوي او هم د دغه لارې شتمن خلکو ته د دغه مرستو لپاره د مالی کومک اپیل کوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221212 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.